وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ستړي مسي اوریدونکو ته د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده د یک شنبه ورځ کال 2014 سم د اگست د میاشتې 28 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 8 بجې، په افغانستان کې د ماښامونی می او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو واسطه خبری خبرونه کې زم تاسو قربان کلثوم کاکړ
او زه نصر کاکړ
تاسو ته به د خبرونه کې شراغ لاست ویو. د خبرونو تفصیل به درته وړاندې کوو. په ول غوښ سي د خبرونو سرټکو ته
پاکستانی چارواکی وای کوټه شهر کې یو دینی مدرسې څخه لښته لږه سل افغان طالبان د ترګری په تور نیولی، او پنجاب پولیس وای د یوې نشتې په محل یې څلور مشکوک ترګر وژلی دي.
جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې نږدې نیم ساعت پورې د پولیس ډلې او ترهګرو ترمنځ خطا وشوه چې په نتیجه کې څلور وسلوال ووژل شو او درې نور په تیښته کې بریالي شو.
د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوس وایي د افغان کډوالو هیواد په خپله خوښه کې د ستنېدو عمل به راتلونکي کال پوري پوره سي. د ډیو ریډیو ته یو ځانګړي مرکه کې وزیر ویلي افغان کډوالو سره به مرستې جاري ساتي.
راتلونکي کال تر پایه پورې به په لوی شمېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سي.
او شام کې چارواکي وایي حلب ښار کې د همکارۍ لپاره د روسیې او امریکا ترمنځ تړون ته اخیری بڼه ورکول سوې، او د بشري حقوقو نړیواله اداره وایي د ترکیې لخوا شمالي شام کې تازه بمباریو کې 15 عادي کسان وژل سوي.
اوس د خبرونو تفصیل.
د پاکستان په نارامه بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي مرکزی ښار کوټه کې لوی دینی مدرسې څخه نږدې سل افغان وګړي نیولي چې ورباندې له وسلوالو ډلو سره د اړیکو ګمان کیږي. د ایالتي حکومت ویاند انورالحق کاکړ وایي سف امریکا ته ویلي نیول سوي کسان د پیژندګلوي هیڅ اسناد نه لري، خو له مدرسې څخه د کرکې مواد ترلاسه سوي. د ایالتي حکومت ویاند وایي د عملیات د شنبه په شپه د ښار په جنوبي برخه بوسا منډۍ کې کړي، او د عبدالله بن زبیر په نوم دغه مدرسې تړلې ده. کڅه هم دا نه ده معلومه چې د عملیاتو مقصد څه وو، خو دغه سیمه د توندلارو او افغان طالبانو د پناه ځایونو لپاره پیژندل کیږي. د شنبه پروز د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی د افغانستان پولیس ته نږدې نوشکیل سیمې څخه د القاعده او داعش وسلوالو د شپږ وسلوالو د نیولو ادعا کړې وه. نوموړي دا هم ویلو چې نیول سوو کسانو کې د داعش ډلې یو مهم کمانډان هم شامل دی. افغان چارواکي له اوږدې مودې راهیسې تور لګوي چې افغانستان کې د تشدد د پیښو کمانډه د طالبانو د کوټې شورا ورکوي، خو پاکستانی چارواکي دا تورونه ردوي. په عین حال کې پنجاب ایالت کې امنیتي چارواکي وایي مرکزی ښار لاهور کې د نشتې په وخت څلور مشکوک ترګر وژل دي.
د خیبر پښتونخوا کرک سیمه کې په یو کور باندې د لاسي بم برید کې یو تن ورل سوی او یو زنانه ژوبل سوی ده. د سرچینو تر مخه د کرک داود شاه سیمه کې د باچا میر نومې تن په کور د لاس بم برید سوی چې پکې باچا میر په خپله مړه سوی دی. د پولیسو وینا ده چې د پیښې پلټنې روانې دي. له دې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې بمی چاودنې ترسره سوي چې پکې په لسګونو خلک مړه سوي.
ملګری ملتونه وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ستنېدنه کې چټکوالی راغلی، او د اگست په میاشت کې 50,000 افغانانو په خپله خوښه افغانستان ته کډه کړې ده. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د نړیوالې ادارې د عالي کمشنري ویاندي د دنیا اسلم خان ډیو ریډیو ته ویلي بیرته ستنېدونکو کډوالو کې زیات شمېر له خیبر پښتونخوا څخه او بیا له پنجاب څخه دي. او هم په عین حال کې د پاکستان د سرحدونو او ریاستونو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوس ویلي چې د راتلونکي کال تر پایه پورې به ټول کډوال بیرته افغانستان ته ستنېږي. او هم په افغانستان کې د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی له وسلوالو څخه د یوې ختیځې سرحدي ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیاتو ته چمتو دي. دا له هغه وروسته چې یو ورځ وړاندې د پکتیا جاني خیل ولسوالۍ د طالبانو ولکې ته ولوېده. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ویلي د عملیاتو لپاره په سیمه کې کافي ځواکونه موجود دي. او هم په افغانستان کې په ختیځ ننګرهار ولایت کې ولایتي شورا ویلي د قهر د سیلاب په نوم عملیاتو په محل له داعش وسلوالۍ ډلې څخه نیول سوي سیمو څخه د امنیتي ځواکونو وتل غټه تېروتنه وه. اکمل روان ور باندې نور تفصیل راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د ولایتي شورا غړی ډاکټر نصیر کماوال لډیوی سره په خبرو کې وویل د ننګرهار، چین، کوټ او هسکی منی ولسوالۍ په بشپړ توګه له داعش وسلوالونه نه دی پاکې شوې، خو امنیتي ځواکونه له دغو سیمو وتلي دي.
سړک کې په کوټ او چین کې د
بلخوا دی ننګرهار ولی ویانه تبلا خو گنی له دیش بس لوالو څخه د قهر سیلا په عملیاتو کې لنیول شوی سیمونه د افغان امنیتی ځواکونو وتل تکتیکی شاتګ گنی او زیاتوی چې په دې تکتیکی بدلون سره به د ایش بس لوال نور هم وزپل شي. په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای د افغانستان په ختیز ننګرهار ولایت کې د ایش بس لوال له سختی ماتې سره مخامخ شوی او په وینا یې د دې وړتیا نه لري چې د افغان امنیتی ځواکونو لخوا په تصویه شوي سیمو کې د ایش او نور وسلوال مخالفین بیا سر پورته کړي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
په برتانیا کې میشت شام د بشري حقوقو سارنې یو ډلې ویلې دي چې د یکشنبې په ورځ د هیواد په شمالي برخو کې د ترکی هوایي بریدونو کې 15 عام خلک وژل شوي دي. دغه ډله وایي په دغه بریدونو کې 40 کسان په یو کلي کې وژل شوي او 50 کسان ژوبل شوي دي. دغه کلي د کوردي ملیشیا په ولکه کې ده. د شام د بشري حقوقو ډله زیاتوي 15 کسان په الارمانا کلي کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. په دې هکله نور تفصیلات راکړي زموږ همکار شعیب زاده.
د شام پاړه د بشري حقوقو د سارنې ویډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس ویلي د اتوار په ورځ د ترکی له خوا شوي هوایي بریدونو کې د شام شمالي برخو کې 15 اولسي وګړي وژل شوي. دغه ډله چې په برتانیا کې میشته او د شام په حالاتو نظر لري زیاتوي چې په دغه بمبارۍ کې 40 کسان په جب الکوسا او کې وژل شوي او په دغه کلي کې په بمبارۍ کې 50 کسان ژوبل شوي هم دي. دغه کلی د کوردی پل د کورد پلوه ملیشا په کنټرول کې دی. د سارنې ډله زیاتوي چې په الارمان کلی کې په هوایي بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. د سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس تر مخه د شام په نورو برخو کې بیا د شامي حکومت هلیکاپټرو لخوا د خالی په ورځ په یوه جنازه باندې دوه بیرل بمونه غورځول شوي چې پکې 30 کسان وژل شوي دي. دغه برید د شام الیپو په مادي سیمه کې شوه. د شام حکومت بیا بیا دغه تورونه ردی چې دوی په روانه جګړه کې بیرل بمونه کاروي، خو د سیډنکو په وینا دمشق او ماسکو دا وخت یوازینی قوتونه دي چې د شام په جګړه کې هلیکاپټر یې کاروي.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ.
په فلپین کې ځینې تندرو مسلمانانو چې د داعش وسلوالې ډلې پلویان دي یو زندان مات کړی او خپل 8 زنداني ملګري یې خوشی کړی دي. چارواکي وایي د مراوی په سیمه کې لږ تر لږه 40 وسلوالو په بندیخانه برید وکړ او 15 نور کسان چې د وسلوالې ډلې غړي نه وو هم خوشی کړل. ویل کېږي دغه وسلوال په موتی ډلې پورې تړاو لري چې د داعش ډلې تور بیرغ کاروي.
د اټلی چارواکو د هغه بیلابیلو ودانیو پلټنې شروع کړې دي چې د چهارشنبې په ورځ راغلي زورګوري زلزلې کې نړېدلې. دغه زلزله کې په غټه کچه باندې 40 کلی تباه شوي. د سیمې حکومتي وکیلان وایي دوی به نه صرف د دې پلټنې کوي چې ولې په وروستیو کې جوړ شوي حکومتي ودانۍ د دغه زلزلې د طاقت مخې ته ناکامه شوي، بلکې دا هم خبرداری ورکړې ده چې دوی به هغه شخصي ودانیو مالکان خلاف عدالت ته ځي چا سي د خپلو کورونو نقشې بدلې کړي چې پکې د ودانیو لپاره جوړ معیارونه خلاف ورزي کړي. په اټلي کې په دغه زلزله کې تر 300 زیات خلک مړه شوي او په ټول هیواد کې د شنبې په ورځ ماتم و.
د برازیل د ماتل صدر دلما روزیف د مواخیزی مقدمه د هفته پر ورځ ناوخته پای ته رسیدلې او سناتوران د دوو عیني شاهدانو څخه پوښتنه کړي. 18 کلن روزیف باندې تور دی چې د برازیل په بجټ کې یې مالی قانون مات کړی دی. د خزانه پخوانی وزیر او ریو جنیرو کې د قانون پوهنتون پروفیسر د بیان لپاره ورغوښتل شوی و چې ویلي ښاغلی روزیف قانون نه دی مات کړی.
د کولمبیا حکومت او دغه هیواد انقلابي وسلوالو ځواکونه په روانه میاشت د 50 کالو جنگ ختمولو لپاره په سرکاري توګه تړون لاسلیک کوي. چارواکو تر اوسه نه دی ویلي چې د تړون په دغه دستوره کې به څوک برخه اخلي. د تړون د وړاندې د اف آی آر سی په نوم وسلوالو ځواکونو 200 نمائندگان د خپلې ډلې د مشرانو اخیری غونډه کې به برخه اخلي، کوم چې به د ستمبر په 14 او په 19 نیټه وي. د کولمبیا په دغه کورنۍ جګړه کې د 200 او 40 زیات خلک مړه شوي او 5 میلیونه زیات خلک بې کوره شوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به تاسو لپاره نور هم مهمه رپورټونه په تفصیل لرو، خو اول به درته وړاندې کوو د لوبو خبرونه. او د لوبو خبرونه وړاندې کول کې لپاره زموږ همکار وکیل خان سټوډیو سره غلې دی. هر کله وکیل خان
مننه. کلسم قدرمن اوریدونکو، لوبو خبرونو کې کرکټ او کرکټ په میدان کې درې میچونه روان دي. یو د ویسټ انډیز او هندستان ترمنځ، دویم د سویلي افریقا او نیوزیلند ترمنځ چې کوم دویم ټیسټ سیریز دی، دغه دویم میچ روان دی. د دې ترڅنګ د سریلانکا او استرالیا ترمنځ هم دریم اوډیای یا ورځنی مقابله روانه ده. نو لومبه کرا شو د ویسټ انډیز او هند اړخ ته. ویسټ انډیز او هند ترمنځ دویم ټی 20 میچ روان دی. د دې نړیوال لومبه میچ کم شوی، هغه ویسټ انډیز ګټلی د یو رن سره. هو کوننی میچ ته وکتی شي نو ویسټ انډیز د مهال خپل بیټنګ کوي. هندستان ټاس ګټلی، خو هغوی د فیلډینګ فیصله کړې او فیلډینګ کوي. د ویسټ انډیز چې کم د اخري راپورونو تر مخه کم رنزونه جوړ کړی، نو د دوو وکټو په زیان باندې 50 رنزونه جوړ کړی دی. په موقع د کم شل ورونه دی، په هغه کې په 15.1 اوور باندې د ټول نه زیات رنزونه د مهال چې کوم جوړ کړی چارلز، هغه درې سلویخت باندې اوړ شوی. د دوو چکو او 500 چکو په مرسته باندې درې سلویخت رنزونه هغه جوړ کړی. د لویس چا چې تیر میچ کې سنچری هم وهلې وه، په وو رنزونه باندې اوړ شوی، یو چوکۍ وخلې وه. او سیمیول د مهال ولاړ دی، په یو رنز هم نه دی جوړ کړی، ناټ آؤٹ دی. د هندستان لخوا که بالینګ ته وکتی شي نو کومار درې ورونه کړي، شپږش رنزونه ته اغستلی شي. محمد شامی هغه هم دوه ورونه کړي، یو وکټ یې اغستې، څلیرش رنزونه په نقصان سره. دغه شانتی مشرا څوک چې چاچی په خپل نوبني بال باندې او وکټ اغستې، او دغه وکټ هغه د چارلز وکټ اغستې ده. ساوت افریقا او نیوزیلند دویم ټیسټ یا میچ اړه ترا شو لومبني میچ، خو د دویم میچ ته او په لومبني اننګ کې کوکتی شي سویلي افریقا 341 رنزونه جوړ کړی دی. او دغه په جواب کې د مهال د نیوزیلند چې کوم بیټسمنان دی، هغه په میدان ترا کو شوې دي. او د دریو وکټو په زیان باندې د خري راپورونو تر مخه د 3.09 رنزونو پر اوور حساب سره 2 رنزونه جوړ کړی دي. اخوا سریلانکا او استرالیا ترمنځ هم دریم اوډیای روان دي. د دین اړوند چې کم 2 شوی دي، هغه کې یو دغه دوه هوادونو په خپل نوم کړی دي. سریلانکا د 206 رنزونو هدف استرالیا ته ورکړی دي. د کمی په جواب کې چې استرالیا د مهال خپل اننګ کوي، خپل بیټنګ کوي، او دغه 113 رنزونه جوړ کړی دي. اوس هم وتا 109 رنزونه پاتې دي، او سلور وکټ یې پریوتی دي، مطلب شپږ وکټ یې وسره نور هم دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو قدر منوریدونکو خبری خبرونې ته ادامه ورکوو. او لومړی ځو د پاکستان بلوچستان ایالت هلوري ته، چیرې چې چارواکي وایي مرکزی ښار کوټه کې د یوې دینی مدرسې څخه نزدې 100 افغان وګړي نیولي چې ورباندې له وسلوالو ډلو سره د اړیکو ګمان کیږي. د ایالتي حکومت ویاند انور الحق کړه وایس اف امریکا ته ویلي نیول شوي کسان د پیژندګلوي هیڅ اسناد نه لري، خو له مدرسې څخه د کرکې مواد ترلاسه شوي دي. په دې باب مو تفصیل په تیر خبرونه کې د ډیو ریډیو له خبریال حمید سمسور څخه پوښتلی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
مدرسه چې کوم ده، دا د کوټ ښار پر ختیځ بای پاس باندې د نیو سریاب د پولیسو تانې په ولکه کې راځي. او په دې کې هم یو آل وکی د پولیسو تانې ځخه غدا وایي چې چیرې شپه نا وخت شې دي. نو زه د کوټ ښار کوم بوسن منډي د تاسو ګنټ میرا افغان کډوال چې هغه څنګه نشي خپل عملیات وکړل شي. او اته کوم عبد الله بن زبیر او مدرسه ده پر دا باندې مشفه ولا لاغه خصل طالبان چې هغه موزونی ول او چې دې د کوم دلته د پاکستان د مرکزی اتحاد کوم اداره د پای واغت په حواله باندې ورکړي چې بلا ورکړي لاغه خصل دی پلټي روان دي. د پولیسو کوم تانه دغه خبره هم کوي چې لږ ځخه دانش یې کوم مذهبي کتابونه دي لکچر دي د جهاد په حواله باندې هغه هم دي فکری دي. او په دې ټول شام چې دی هغه پلټي روان دي. پولیس شک کوي چې په دې چې دوی چې دي بابا نو وسلوالې ډېر سره دي چې لاس لري او دغه پاک باندې بل دوی ځخه پلټي کوي او لږ ځخه پښتنې کوي. او بل ورته بیا د بلوچستان د کوم د ملي شکو او کوم ویان چې دی هغه دا خبره کړې ده چې نن دوی د کوم ښار په مختلفو سیمو کې چې کوم هزار ګنج دي، دلته نوې کلی دي، فروټ آباد دي، پښتون آباد دي، په داسې سیمو کې چې دوی تر 328 افغان هغه افغانان نیولې دي چې لاغو سره چې کوم قانوني اسناد دي هغه ورته نشته. اوس دا هم و اف ای ای چې هغه په لاس ورکړي دي د ملشه قوا یعنی چې اف ای ای کومه ده د پاکستان د مرکزی تحقیقات کوم اداره ده چې دا د افغان کوم چې د څو په غیر قانوني څو باندې راغلي دا به بخت افغانستان ته دوی لیږدوي او واخته دي.
او سمسور صاحب په خپل د بلوچستان د کورنۍ او چارو وزیر سرفراز بوکچی یو مطبوعاتي کانفرنس کې دا کړی او چې دی له نوشکې څخه هم ځینې مهم وسلوال نیولې دي که تفصیل زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
بالکل کاکزا د بلوچستان د کورونا چار سیستم صوبایي وزیر سرفراز بوکچی په خبري کانفرنس کې وویل چې دوی د نوشکې د مدوال په سیمه کې هلته شو چاپاو ولا هلته شو د مذهبي خلکو چې کوم شپږ تنه چې دي هغه ونیول په دې چې دا خبره وکړه چې په دې کې یو د داعش یو مهم کمانډر چینیز کمانډر شامل دی او د القاعده خلک هم پکې دي. دوی لکه د القاعده سره اړیکې درلودلې. سرفراز بوکچی دا وکړه چې دا خلک چې دي لومړی په 2012 کې په 2014 کې چې دي د القاعده سره لیک شوی په افغانستان کې تربیه ترلاسه کړې او بیا شام ته تللي او په شام کې مخالفه په جهادي سرګرمیانو کې برخه اخیستله او اوس دوی دلته برخه افغانستان ته راغلي او دلته بلوچستان ته راغلي. په بلوچستان کې چې دي مختلف خلک د مارل په مذهبي دغه خلک برتل کول او بیا افغانستان ته نزل الف تربیه ورکول مختلف مذهبي دغه نو دا چې دي نیولې دي دا یو ویډیو هم مشته ښکارا کړو په دې کې چې ښکارا کړو چې هغه وسله د زیات شمیر وسله د اغم نیول شوي ده او کوم مذهبي کتابونه دي هغه هم پکې ښکاره کوي او کوم مختلف سکم د القاعده دغه د مشر دی اسامه بن لادن دا هغو شان هم پکې ښکاره کړي دي. په هغو کې د واغې د شهید په نامه باندې هغه نمونه لیکل شوي دي چې کوم د دوی مهم تمام ځان دي. نو حکومت دا ویل چې د هغې پلټنې چې دي هم روان دي او اوس په مختلف سنو له دوی څخه هم پوښتنې کوي چې آیا دوی دلته ملګري نور څه.
ډیر مننه حمید سمسور صاحب او د ځان خیال ساتئ. دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو کډرمن اوریدونکو د بلوچستان مرکزی شهر کوټه کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو تاسو حال واوریدې او اوس هم زو د پنجاب ایالت ولوري ته چیرې چې امنیتي چارواکي وایي مرکزی شهر لاهور کې د نشتې په وخت څلور مشکوک ترګر وژلې دي. پولیس چارواکي وایي نشتې یې د منامه په سیمه کې کړې او وژل سوي ترګر د مون مارکیټ په چاودنه او د سریلانکا په کرکټ لوبډله باندې بریدونو کې ککړو. تفصیل یې ارشد حسین له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان سرکاري مطبوعات د پنجاب ایالت د انسداد د دهشتګردۍ د پولیسو د قوله وای چې د پولیسو او توندلارو ترمنځ مقابله د خالی او اتوار په منځنۍ شپه کې د لاهور په منا وسیمه کې هغه وخت شوې وه چې کله د پنجاب ایالت د ترهګرۍ پر ضد پولیس ډلې د یو خبر په بنیاد مناوا کې چاپا ووهله. د پنجاب ایالت د انسداد د دهشتګردۍ د پولیسو لخوا جاری شوي بیان کې ویلي شوي چې نږدې نیم ساعت پورې د پولیس ډلې او ترهګرو ترمنځ خطا وشوه چې په نتیجه کې سلور وسلوال ووجل شو او درې نور په تیښته کې بریالي شو. پولیس د تښتېدلې وسلوالو لټون پیل کړې. د انسداد دهشتګردۍ پولیسو د وجل شوو وسلوالو پیژنګلو د زبیر عبدالوهاب عدنان ارشد او عتیق الرحمن په نومونو کړې او پولیس داوا کوي چې د وجل شوو وسلوالو د ولقې څخه وسله هم ترلاسه کړې. ښکاره دی چې کال 2009 کې لاهور ښار کې د سریلانکا په کرکټ ټیم برید کې اووه پولیسوالا مړه او خوښه اووه لوبغاړي جوبل شوي وو او کال 2008 په اقبال ټاون مون مارکیټ برید کې خوښه اویا کسان وجل شوي وو. د هیواد مخالف سیاسي ډلې او ناقدین د پخواره هسي پنجاب ایالت کې د کلدم مذهبي تنظیمونو پر ضد د عسکري عملیاتو پیل کولو غوښتنه کوي او خیال سرګندوي چې ګنې پنجاب او مرکز کې واکمن مسلم لیگ ګوند د کلدم ترهګر تنظیمونو سره نه یوازې خواخوږي لري بلکې د مخالف ډلو په قول حکومت هغوی ته د خپلو سیاسي ګټو په اساس تحفظ هم ورکوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
واشنگتن دی او تاسو ډیو ریډیو اوري او اوس هم یو بل رپورټ ولور تاسو پام راګرځو چې مطبوعاتي رپورټونه څېړونکي او ځینې نړیوال مشران په دې نظر دي چې سعودي عربستان په اسلامي نړۍ کې د تندروي او ترګري د پرمختیا لپاره ډېرې زیاتې هڅې کړې دي او په پاکستان کې په زرهاو داسې دینی مدرسې جوړې کړې دي چې پکې د زغم د ختمون درسونه پکې ورکول کیږي. زموږ خبریال اورنګزیب خان هم په دې اړه له څېړونکو سره خبرې کړې دي. یو رپورټ یې برابر کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
عالمی مشران، نړیوال مطبوعات او دلته پاکستان کې یو شمېر تجزیه کوونکي په دې خبره اتفاق لري چې ګرد اسلامي نړۍ کې د سعودي عرب لخوا مدرسو او جماعتونو ته فنډینګ له وجې اسلامي اقدار ته سخت نقصان رسیدلی دی او له وجې یې ترخګري خور شوې ده. نیویارک ټایمز کې چاپ شوی یو آرټیکل تر مخه د سعودي عرب سخت دریز او وهابیانو نه علاوه نورو فرقو دپاره د نفرت اندازه دې خبرې نه لګولی شي چې ډېر وخت پورې ترهګر تنظیم داعش یا ISIS خپل نصاب کې سعودي عرب نصاب شامل کړی وو. پاکستان کې موجود زرګونو مدرسو او جماعتونو تعمیر او دلته زده کوونکي لکونو ماشومانو ته هم زیات امداد د سعودي عرب لخوا ملاویږي. خدا امداد به دې شرط سره تړلی وي چې دې مدرسو کې به ماشومانو ته وهابي او سلافي فکر خودل کیږي. تجزیه کوونکی حسن عسکری وایي پاکستان کې د سعودي عرب کردار پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاءالحق په وخت زیات شوی وو او هغه وخت ضیاءالحق لخوا جوړ شوی زکات فنډ کې زیات رقم به سعودي عرب ورکولو او هغه وخت نه د مدرسو تعمیر کې سعودي عرب امداد روان دی او دا امداد نه صرف سعودي حکومت په کچ کیږي بلکې سعودي عرب کې موجود نور ادارې هم په دې کې خپل برخه اچوي. حسن عسکری وایي د پاکستان حکومت هم په دې پوه دی چې دلته ترهګري زیاتېدو کې سنسه طریقې سره د سعودي عرب امداد لاس هم دی. خو د بده مرغه پاکستان چرته هم د سعودي عرب د کردار باندې تنقید نه دی کړی.
ایک بڑا ڈائلما ہے کہ ایک طرف پاکستان کی گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ مسائل پیدا کرنے میں رول رہا ہے سعودی عربیہ کا، دوسری طرف وہ سعودی عربیہ سے دور بھی نہیں ہٹنا چاہتے، اس سے اپنے تعلقات بھی رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کے فائنینشل ریزنز ہیں.
دیوی چدا بدقسمتی دا چې پاکستان حکومت منی دلتا مسلو کې د سعودي عرب لاس دی، خو ځان سعودي عرب نه بیلوي هم نه ځکه چې مالی ګټې ورنه ترلاسه کوي. پخوانی سفارتکار عبد حسین هم دا خبره کوي چې سعودي عرب نه خو امداد لوجې اسلامی نړۍ کې حالات خراب شوي دي.
سعودي عرب کی جانب سے انتہا پسندوں کو سپورٹ ملتی ہے، ان کو مالی امداد ملتی ہے، ان کو انکریج کیا جاتا ہے اور اس کے باعث بین الاسلام میں بہت سے انتشار دیکھنے کو آتا ہے، تو یہ تو اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے.
دوی وی دا سعودی عرب لخوا تندروا ڈر ہوتا مرستے او مالی امداد ملاوی کی او دل وجہ اسلامی نڑے کے حالات خراب شوی دی. حسن عسکری وی چې پاکستان کې فرقیز نفرت خورولو کې د سعودي عرب کردار دی، هم دغه وجه ده چې شیعه مسلمانانو نه علاوه نور مسلکونو خلک سعودي عرب خلاف خبره نه کوي او دلته موجود هغه تنظیمونه چې سعودي عرب د امداد له وجې وجود لري همیش د حرمین شریفین په نوم عام ولس دوګه کوي. نیویارک ټایمز خپل آرټیکل کې وایي چې سعودي امداد له وجې پاکستان کې مذهبي تعلیم کې تفریق پیدا شوی دی او نورو فرقو او مذهبونو په حق لا برداشت هم ختم شوی دی. پاکستان یوازینی داسې هیواد نه دی چې پکې سعودي عرب خپل فکر خورولو لپاره دا رقم استعمال کوي. د سعودي عرب لخوا اسلامي هیوادونو نه علاوه اروپا کې هم جماعتونه جوړ کړي شوي دي او په دې کې موجود د مولا یا امام خرشه هم سعودي عرب برداشت کوي او د دې په بدل د جماعتونو او مدرسې سعودي فکر خوروي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسختن د نهونه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او هم په دې برخه کې زو د خیبر پښتونخوا بر ډیر ډوک درې وسیمه ته چې یو عربیا په هغه سیمه کې د وسلوالو مشکوک تاګ را تاګ او د هغوی فعالیتونه لیدل کیږي. د مرسره دا وخت د ټلیفون په لیکه باندې د سولې د کمیټې د یو مخور شخصیت چې په سیمه کې خپل ډیر رول درلود د خان محمد چې د هغه زوی شیرین محمد لمر سره موجود دی له هغه سره به خبرې کوو. هم په دې احواله سره ستړي مسې شیرین محمد صاحب او په خیر علي.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. ډیر مننه ستاسو لخوا په دې سیمه کې د سولې یا د امنیت لپاره څه هلې ځلې روانې دي؟
زمنګ جی د سولې او د امنیت لپاره زما پلار یو ګروپ چا جوړ کړو چې هغه ته به امن لخر ډیر بالا وایا ډیر بالا امن لخر او هغه دغه سربراو نو قلاری و ډیر ورځې د 2009 نه راځي خو قلاری جوړ شو او په دې علاقې کې ارامي و. خو بیا په 18 جولای باندې یو ډیر لوی حادثه را پیښ شو چې په کې زما والد صاحب او زما د خاندان څلور نور کسان او یو ډرایور چې دی د یو بل جرګې د لپاره تللی و د سولې او د راځینامې د لپاره تللی و او په لار کې هغه اکسیډنټ وشو او هغه وشو دماکه وشوه او دوی پکې ټول شهیدان شول. نو اوس لږ حالات داسې دي چې خلک دی زیات په مشکوک حالات کې دي.
یعنی تاسو شیر محمد صاحب دغه سیمه کې موجود یاست د وسلوالو لخوا څه خطر ویني یا دا وخت څه خطر شته؟
نو خطر خو جی لږ ډیر شته خو بیا هم لکه زمنګ نه اخو بل ضلع چترال نو ال تکم غالبا داسې چې فورسز چوکس دي او دلته زمنګ قوم هم ډیر چوکس دي خو به هر حال یو دومره نوموړی سړی چې هغه نه خلق پناهي کنه زمو پښتو کې وته وي دا هغه نه خلق پناه دي نو چې هغه لار شي نو خامخا خو په هراس خوېږي او بیا پورا کابینه زمونږ لاړه کنه.
ها نو چې اوس هم هلته په دغه سیمه کې څرنګه چې ستاسو د پلار خبره تاسو وکړه په سیمه کې د امنیت او د سولې چارې چې دي اوس څوک پر مخ باندې بوزي؟
نو اوس خو په لحال چې دار چې بیرته هغه زمونږ قومي امن کمیټي یا امن لشکر چې هغه بیرته هغه شانتي سرگرمۍ نشته په لحال هغه شانتي سرگرمۍ نشته خو بیا هم موږ کوشش کوو چې موږ دا بیرته فعال کو بیرته منظم کو او دای چې موږ امن قائم کو په دغه باندې د چا خلاف ټوپکونه مو پکونه موږ نه رالو خو امن قائم ول غواړو.
او د حکومت نه تاسو څه غوښتنې لري چې مرستې ځنې غواړي د تندروي او تندلاري په زد؟
نو د حکومت نه حکومت خو تعاون کوي البته موږ دغه وایو زما ذاتی دا مطالبه ده او زمنګ د قوم هم دا مطالبه ده په دې کې خپل زمنګ ډي سي او سره میټینګ وشو او پای کې ډېر ځات خلکو 100 کسانو تقریبا او زمنګ مشران نجم الدین خان او صاحبزاده صحیح الله صاحب او د پولیس ریپرزنټیټیو په کې هم او دا غن قوم دا مطالبه وکړه چې زمنګ د امنیت ګامونه غي ورته کی او دا و کی چې را انټروګیشن وشي او دا کم کسان چې په دې ناورو کارونه کې لکه بغدی
ملوثي
چې تا کسان منظر عام تر اوسه لشي.
ډیره مننه شیر محمد صاحب او کور مودن د ډیور ریډیو سره د خبرو کولو لپاره.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com تاسو آسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د کډرمن اوریدونکو د خبری خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري پښتانه ستوري قربانه به نه هیت سحر نور تفصیل به په یتو شی بوک درته وړاندې کړم.
د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
دا د وایس اف امریکا جی ریډیو د ګلو کتر من اوریدونکو خبری خبرونه ته یواری بیا شراغلاست. وخت سعودي په پاکستان کې د شپې اته نیمه، په افغانستان کې اته، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار یو لس نیمه بجې دي. یورم بیا په امرا ګرځو د مهمو خبرونو سرچکو ته. پاکستانی چارواکي وایي کوټه ښار کې یوې دینی مدرسې څخه لږتر لږه سل افغان طالبان د ترګرۍ په تور نیولې دي، او پنجاب پولیس وایي د یوې نښتې په مهال یې څلور مشکوک ترګر وژلي.
جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې نږدې نیم ساعت پورې د پولیس ډلې او ترهګرو ترمنځ خطا وشوه، چې په نتیجه کې څلور وسلوال ووژل شو او درې نور په تیښته کې بریالي شو.
د پاکستان د سرحداتو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د افغان کډوالو هیواد ته په خپله خوښه د ستنېدو عمل به راتلونکی کال مکمل سي. جیو ریډیو سره یو ځانګړی مرکه کې نوموړي ویلي افغان کډوالو سره به مرستې جاری ساتي.
اگلا سال ہے ریپیٹریشن
راتلون کے کال ترپایا پورے با پلوش میر افغان کڑوال خپل حیوات تستانا سیم.
او شام کی چارواکی وای حلب شار کی د همکاری لپاره د روسیې او امریکا ترمنځ تړون ته اخیری بڼه ورکول سوی، او د بشری حقوقو نړیواله اداره وای د ترکیې لخوا شمالي شام کی تازه بمباریو کی 15 دیرش عادی کسان وژل سوی. او سم د دې خبرونو تفصیل. د پاکستان په نارامه بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي مرکزی ښار کوټه کې یې له یوې دینی مدرسې څخه نږدې سل افغان وګړي نیولې چې ورباندې له وسلوالو ډلو سره د اړیکو ګمان کیږي. د ایالتي حکومت ویاند انور الحق کاکړ وایس اف امریکا ته ویلي نیول سوي کسان د پیژندګلوي هیڅ اسناد نه لري او له مدرسې څخه د کرکې مواد ترلاسه سوي. د ایالتي حکومت ویاند وایي د عملیات د شنبې په ورځ د ښار په جنوبي برخه بوسه منډۍ کې کړي، او د عبدالله بن زبیر په نوم دغه مدرسې تړلې ده. کڅه هم دا لا نه د معلومه چې د عملیاتو مقصد څه وو، خو دغه سیمه د توندلارو او افغان طالبانو د پناه ځایونو لپاره پیژندل کیږي. د شنبې پر ورځ د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکشي د افغان پولیس ته نږدې نوشکي له سیمې څخه د القاعده او داعش د شپږو وسلوالو د نیولو ادعا کړې وه. په عین حال کې پنجاب ایالت کې امنیتي چارواکي وایي مرکزی ښار لاهور کې د نشتې په وخت څلور مشکوک ترګر وژلي. پولیس چارواکي وایي د نشتې د مناوا په سیمه کې کړي، او وژل سوي ترګر د مون مارکیټ په چاودنه او د سریلانکا په کرکټ لوبډله باندې بریدونو کې ککړ وو. پولیس وایي لومړی حمله ترګر وکړه، او په پیښه کې درې تښتېدلي دي چې لټون یې روان دی. ملګری ملتونه وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ستنېدنه کې چټکوالی راغلی، او د اګست په میاشت کې 50,000 افغانان په خپله خوښه افغانستان ته تللي دي. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د نړیوالې ادارې د عالي کمشنري ویاندي دنیا اسلم خان جو ریډیو ته ویلي بیرته ستنېدونکو کډوالو کې زیات شمیر له خیبر پښتونخوا څخه او بیا له پنجاب څخه دی. او هم په عین حال کې د پاکستان د سرحدونو او ریاستونو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي چې د راتلونکي کال تر پایه پورې به ټول کډوال بیرته افغانستان ته ستنېږي، خو د پاکستان حکومت به ورته په افغانستان کې تر دریو کلونو پورې غنم رسوي. په افغانستان کې د دفاع وزارت چارواکي وایي دوی له وسلوالو څخه د یوې ختیځې سرحدي ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیاتو ته چمتو دي. دا له هغه وروسته چې یوه ورځ وړاندې د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ د طالبانو ولکې ته ولوېده. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري ویلي د عملیاتو لپاره په سیمه کې کافي ځواکونه موجود دي. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې ولایتي شورا ویلي د قهر د سیلاب په نوم عملیاتو په مهال له داعش وسلوالې ډلې څخه نیول سوي سیمو څخه د امنیتي ځواکونو وتل غټه تېروتنه وه. د شورا غړي وایي د ننګرهار هسکمینه، کوټ او اچین ولسوالۍ له وسلوالو څخه بشپړه نه دي پاکې کړل سوي. او په بریتانیا کې میشت د شام د بشري حقوقو د څارنې یوې ډلې ویلي د یک شنبې پر ورځ د هیواد په شمالي برخو کې د ترکیې هوایي بریدونو کې 15 عادي خلک وژل سوي دي. دغه ډله وایي بریدونو کې 40 کسان په یوه کلي کې وژل سوي او 50 کسان ژوبل دي. دغه کلي د کوردي ملیشا په ولکه کې دي. په فلپین کې ځینې توندرو مسلمانانو چې د داعش وسلوالې ډلې پلویان دي یو زندان مات کړی او خپل اته زنداني ملګري یې خوشی کړی دي. چارواکي وایي د مراوی په سیمه کې لږتر لږه 40 وسلوالو په بندیخانه برید وکړ، او 45 نور کسان چې د وسلوالې ډلې غړي نه وو هم خوشی کړی دي. ویل کېږي دغه وسلوال په ماوتی ډلې پورې تړاو لري چې د داعش ډلې تور بیرغ کاروي. او د برازیل د ماتله صدر دلما روزیف د مواخیزی مکدیمه د هفته پر روز ناوخته پای ته رسیدلی، او د سناتوران د دوو عیني شاهدانو څخه پوښتنه کوي. اته شپته کلن روزیف باندې تور دی چې د برازیل په بجټ کې مالی قانون مات کړی دی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلو قدر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. په خبرونه کې یو شمیر نور مهم ریپورتونه لسیمه او نړۍ څخه لرو چې تاسو سره به په خپل نوبت شریکو. خو وخت سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او نن د کتنې کوي زموږ همکارا سمینا احسن.
ډیره مهرباني کاکر سیب. د امریکا وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپل اداریه کې نن په ډیر تفصیل سره د اسرائیل او عرب ملکونو ترمنځ ورځ تر ورځې خکیدونکي تعلقاتو باندې خبرې کړې او دای هم زیاته کړې چې اسرائیل او عرب ملکونه خو یو بل ته ورنږدې کیږي، خو د دوی په ترجیحاتو کې فلسطین او فلسطینی خلک کم ځای راځي. اداریه وایي اسرائیل او سعودي عرب نه خو په رسمي توګه سفارتي تعلقات لري، نه سعودي عرب اسرائیل د ریاست په حیثیت منلی دی. خو د دې باوجود ډیر شواهد دي چې ته معلومیږي نه اوازې د سعودي عرب او نورو سنی عرب ملکونو تعلقات پټ په پټه د اسرائیل سره د بهتري په لار روان دي، بلکې دغه تعلقات د یو ائتلاف شکل هم جوړولای شي. ادارې وایي 13 میاشتې ریټایرډ میجر جنرال انور عشقی په مشرۍ کې سعودي وفد یروشلم ته لاړو او هلته د اسرائیل خارجه وزارت چارواکي ډوري ګولد په شمول نورو مشرانو سره هم ولیدل. دینا قریبا یو هفته مخکې د مصر خارجه وزیر سامی شکری په 9 کالو کې لاولنې مصری چارواکی وو چې د اسرائیل په سفر لاړو. د مصر او اسرائیل ترمنځ د روابطو مضبوطېدو دغه سلسله 2014 کې د عبدالفتاح السیسی د صدر جوړېدو پس نه شروع کیږي. نیویارک ټایمز په دې اداریه کې لیکي د دې باوجود چې په 1993 کې اسرائیل او سنی عرب ملکونو ترمنځ اخیری جنگ شوی و، د دغه ملکونو مشرانو سره یو بل ته ځان ورنږدې کولو ډېر وجوهات دي. یو دا چې دا ټول د ایران سره شریک اختلافات لري، بل دا چې ټول د دغه سیمې د بې ثباتۍ د لاسه پریشان دي، او د دې نه علاوه امریکا او ایران ترمنځ اټمي معاهده او د شام په حق لا پالیسیانې هم د دوی د فکرمندۍ اسباب دي. اداریه زیاتې په فلسطین کې د اسرائیلي جاریت پر ضد چې نن سبا د اسرائیل د عالمی بایکاټ تحریک کمزور نیولې، نو د دې د لاسه نتنیاهو خپل پوره زور لګی چې د عرب ملکونو سره تجارت او معاشي اړیکې وغځوي. د دې سره سره د هغې ملکونو شمیره هم زیاته کی چې د اسرائیل ریاستي حیثیت تسلیموي. هم په دغه وجه اسرائیل د ترکی او افریقایي ملکونو سره هم د روابطو بیا سمولو کار شروع کړی. په اخر کې اداریه پوښتنه کوي چې په دې ټوله منظرنامه کې فلسطینیان کم ځای ښکاري. که څه هم د سعودي او مصري چارواکو دورو کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن جوړولو مقصد هم شامل وو او جنرال عشقی د 2002 عرب امن معاهده بیا نه تازه کولو خبره وکړه، په کم کې چې اسرائیل ته فلسطینی جنگ ختمولو په بدل کې د عرب لیگ ملکونو سره د عامو روابطو وړاندیز شوی، خو د بدقسمتۍ سره ډیر وجوهات دي چې شک جوړوي فلسطینیان د عرب ملکونو اصل توجه نه ده. مثلا دا چې خغلی نتنیاهو ډیر صفا ویلې دي د هغه ترجی لاول د عرب ملکونو سره روابط سمول دي، دینه پس به هغه د فلسطینیانو سره د امن جوړولو په پوزیشن کې. خو ادارې زیاته ای بده خبره نه ده چې دا ملکونه یو بل ترانستی شي، خو یره دا ده چې دوی به خپلو کې سم شي او مطمئن بشي چې په نتیجه کې به د لسیزونه روانه د فلسطین مسله او د فلسطینیانو زخمی وجود نه به هم هغه شان اینه راساسي.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه تاسو واوریدله. او اوس هم زو د ترکیه او شام لوري ته چیرې راپورونه وایي. حلب ښار کې د همکاري لپاره د روسیې او امریکا ترمنځ تړون ته اخیری بڼه ورکول سوې ده، او د بشري حقونو یو نړیواله ډله چې په بریتانیا کې میشته ده وایي د ترکیې لخوا شمالي شام کې تازه بمباریو کې 15 کسان وژل شوي دي او وژل شوي ټول خلک عادي وګړي وو. تفصیل یې شعیب زاده په دې رپورټ کې راکوي.
د شام پاړه د بشري حقوقو د سارنې ویډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس ویلي د اتوار په ورځ د ترکیې لخوا شوي هوایي بریدونو کې د شام شمالي برخو کې 15 اولسي وګړي وژل شوي. دغه ډله چې په برتانیا کې میشته او د شام په حالاتو نظر لري زیاتوي چې په دغه بمبارۍ کې 40 کسان په جب الکوسا او کې اوجل شوی او په دغه کلی کې په بمباری کې 50 کسان جوړل شوی هم دي. دغه کلی د کوردی پل د کورد پلوه ملیشا په کنټرول کې ده. د سارن انډل زیاتوي چې په الارمان کلی کې په هوایي بریدونو کې 15 کسان وجل شوی او 40 نور جوړل شوی دي. د سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس تر مخه د شام په نورو برخو کې بیا د شامی حکومت هلیکاپټرو لخوا د خالی په ورځ په یو جنازه باندې دوه بیرل بمونه غورځول شوي چې پکې 30 کسان وجل شوي دي. دغه برید د شام الیپو په مادي سیمه کې شوه. د شام حکومت بیا بیا دغه تورونه لدی چې دوی په روانه جګړه کې بیرل بمونه کاروي، خو د سیډنکو په وینا دمشق او ماسکو دا وخت یوازینی قوتونه دي چې د شام په جګړه کې هلیکاپټر یې کاروي. اخوا د ملګرو ملتونو د شام لپاره خصوصي استازي سټیفن دی مستورا یو وار بیا په الیپو کې د دوه ورځو د جنگ بندۍ غږ کړی دی. دغه په وینا د ملګرو ملتونو لخوا دا وخت دغلته د بشري مرستو رسولو کوششونه روان دي. په خپل یو بیان کې ښاغلی دیمستورا زیاته کړې ده چې روس دغه وړاندیز منلو ته راضي شوی دی او دا وخت دوی د شام صدر بشار الاسد د حکومت لخوا د دغه شان باور په انتظار دی. د ملګرو ملتونو پلان دی چې په الیپو کې انخطو بزرګونو خلکو ته بیړني امداد ورسوي او دغه ښار ته د بجلی بیا بحالۍ کار هم سرته ورسوي. الیپو په یو وخت کې د شام د آبادۍ په لحاظ لویو خارونو کې یو وو او دغلته 2.3 میلیونه خلک اوسېدل. هم په شام کې بیا د درعا خار نه د عامو خلکو او جنګیالو د وتلو لړۍ هم روانه ده. تېر ورځ په شام کې ترک پلوه جنګیالو او کوردي ځواکونو ترمنځ انخطې هم شوې دي چې له امله یې د داعش پر ضد د امریکا دغه دوه پلوي ډلې په خپلو کې یو بل ته مخامخ شوي. د ترکیې سرکاري خبري ایجنسۍ تر مخه د کوردي ملیشا لخوا په یو راکټي برید کې یو ترکی عسکر مړ او دوه نور جوبل شوي. انقره دغه کوردي ملیشا ترهګر بلي. دغه جګړې بیا د غربي هیوادونو هغه اندېښنې نورې هم سیوا کړي، څوک چې ګڼي چې په شام کې د ترکیې لاسوهنې مقصد د داعش او کوردي ملیشي ډلې وای پی جی په نخه کول دي. امریکایي چارواکي دغه ډله د داعش پر ضد جنګېدونکې یوه مضبوطه ډله ګڼي، ولی ترکیې بیا غوښتنه کوي چې د دوی د پولیس سره نږدې د داعش نه نیول شوي سیمونه دي د وای پی جی خلک بیرته ولیږي.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو خدمتونه اوریدونکو خبری خپرونه له واشنگتن ډی سی څخه غوږی استه. له خبری خپرونې ورسته به تاسو خپرونه اوري پښتانه ستوري. نن به ملموي شاکر اورکزی چې شاعر او ادیب دی او پی ایچ ډی هم کوي، قربانه به وي ناهید سحر. تاسو هم کولای شئ چې د ټلیفون لارې په دغه خبرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-04-03، بل شمیره ده 0800-00-09-0. او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې په ختیځ ننګرهار ولایت کې ولایتي شورا ویلي د قهر د سیلاب په نوم عملیاتو په مهال له داعش وسلوالې ډلې څخه نیول سوي سیمو څخه د امنیتي ځواکونو وتل غټه تېروتنه وه. د شورا غړي وایي د ننګرهار هسکمینه، کوټ او وچین ولسوالۍ له وسلوالو څخه بشپړه نه دي پاکې کړل سوي. حکمل روان ورباندې نور جزئیات په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د ولایتي شورا غړی ډاکټر نصیر کمال وايي په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا هغه سیمې چې له داعش وسلوالو نیول شوې دي له هغو څخه د افغان امنیتي ځواکونو وتل ځایي خلک سخت اندېښمن کړي دي. کمال له ډیوي سره په خبرو کې وویل د ننګرهار، چین، کوټ او هسکی مینی ولسوالۍ په بشپړ توګه له داعش وسلوالو نه دي پاکې شوې، خو امنیتي ځواکونه له دغو سیمو وتلي دي. کموال زیاته کړه که څه هم افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې د داعش او وسلوالو طالبانو څخه د تصفیه شویو سیمو ځایي خلکو ته ډاډ ورکړی و چې د داعش وسلوالو د بیرته راتګ د مخنیوي او د دوی د امنیت ساتلو لپاره به امنیتي پوستې جوړوي، خو په عملیاتو کې له وسلوالو مخالفینو نه د نیول شویو سیمو نه د امنیتي ځواکونو وتل د سترې تېروتنې په معنا ده.
د خلکو د ولس غوښتنه ده چې دوی عملیاتو کې تر ډېره وخته پورې باید دوی دلته پاتې شي تر څو ملي ثبات په دغه ځای کې راشي او محلي پولیس هلته ایجاد کړي تر څو خلک بیا وکولی شي چې دښمن مقابله وکړي. او په بدو شرایطو کې چې دوی را وځي او خلک بېرته هماغسې حالت ته پرېږدي نو دا بیا هماغسې فاجعې رامنځته کېږي لکه مخې ته چې مخکې راغلي د شیانو حمله وکړه ډېری وکولی شي خلک یې ووژل وی تختول کورونه یې ورته وسوځول. نو زمونږ غوښتنه هم د ولایتي چارواکو نه هم د مرکزي ادارې نه دا ده چې دوی په کوم ځای کې عملیات وکړي نو دوی باید تر هغه وخته پورې هغه ساحه کې پاتې شي تر څو سیمه په کامل باندې دښمن نه خلاص شي.
بلخوا د ننګرهار ولی ویانه تبلا خو ګڼی له دیش وسلوالو څخه د قهر سیلاب په عملیاتو کې لنیول شوی سیمونه د افغان امنیتي ځواکونو وتل تکتیکی شاتګ ګڼي او زیاتوي چې په دې تکتیکی بدلون سره به د دیش وسلوال نور هم وځپل شي. ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د دیش وسلوال له سختي ماتې سره مخامخ شوي او په وینا یې د دې وړتیا نه لري چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په تصفیه شویو سیمو کې د دیش او نور وسلوال مخالفین بیا سر پورته کړي. لا ډیورن کرخي سره نږدې د ننګرهار ولایت اړوند کوټ اچین او هسکی منی ولسوالیو کې د دیش وسلوالو د ځپلو په هدف د قهر سیلاب په عملیاتو کې له تصفیه شویو سیمونه د افغان امنیتي ځواکونو د وتلو رپوټونه په داسې حال کې ترلاسه شوي چې جمهور رئیس اشرف غنی افغان سرتیرو ته د دې ډلې د له منځه وړلو سپارښتنه کړې ده. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلو کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډی سي څخه غوږی استه. لکه څنګه چې هم په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل چې ټاکل سوی په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره چې کم وړاندیزونه وزیر اعظم میانواز شریف منظور کړی دي هغه به د بحث لپاره پارلمان ته وړاندې کیږي. په دغه وړاندیزونو کې څه دي د روانو چارو په خبرونه کې زموږ همکار رحمان بونیری د وزیر اعظم د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز څخه پوښتنه کړې ده. سرتاج عزیز د دغه کمیټې مشري هم په غاړه درلوده. دغه تفصیل څه دی اورو په دې مرکه کې.
دې کې دوه غټې خبرې وي. یو خو دا غي چې کوم سټېټس دی دا صوبا کې پی کې چې دی هغه کې موږ زمکو کا دلا صوبہ جوړو کو او دائم جو ایف سی آر چې دی فرنٹیر کرائم ریگولیشن دا غي مستقبل بسی نو اور ویلمنگ میجورٹی ہم داوا کوم اصلی سولوشن دی اغام داد دی یاد صوبہ سرت کې زم ولی چې دلا صوبہ چې دا هغه خپل مینس کې سے کنیکٹیویټی نشته ولی چې کتا سے باجوړ نو وزیرستان پرځه مین کے لار نشته بل خپل ادبی سزا سے تعلق هم نشته قبایلی یا بل دغه دغه خپل حکومت دی خواغی کو متعلقہ ضلع داغی سے داغی ڈیر تعلق دے اور تجارت ہم دے سراسل ہم دی سڑکوں ہم سم دی نو دین علامہ بل سے چانس نہیں تھا خواغی کے ضروری خبردار دا فور نشی کے دے چاہتے دم بہادر ہو کے اور دا بہوشی اگر دا پارا تیاری پکا رہا نمنگا دا ریکمنڈ کر دی کہ تین سو کارو دا پارا جو ٹرانزیشن پیریڈ دیا ہے کہ ڈاٹور کارو نہ ہو کے اگر بفاٹا تیار رکھی دے کار دا پارا چاہتا بے آزم شی داغی کی ہوندہ
سرتاجی صاحب کو ځینی خلکو نن زما سره قومي اسمبلی غړو شکونه هم کول چیرې دا خو د پاټه د خلکو لا وخت رول د پاره داسې بندوبست شوی دی خو هغه د تجویزونو ته هرکلی هم ویلکم کړل. یو لنډ ټوک کراته وای چې اف سی آر د ختمېدو سره پریکړه شوې ده او عدالتي نظام پاک لراته وای که په یو منټ کې مخ پوه کای. سرتاجی صاحب
دا ډېر ان سوال دی چې دا خبره باندې پاتې ده چې دیګر ریفارم دمستا نو اف سی آر کې دی هغه ډېر زوړ قانون دی او یو ډېر راشي خبرې دي چې خلکو د بارے مشکلات دي کلکټیو ریسپانسیبلټی او نور څه دي موږ هغه څه چې دین شه ته لاړو نو ګو اف سی آر ګو چې دا ټول نه زیات کامن سلوګن او چې خلکو به وځي تاو نو هغه د پاره چې موږ دا مشوره وکړه قبایلیانو مشرانو سره راغی دا چې دا ټیټ افیان د ریکوینو قانون تاسو کچاره او ثاني کار نه دي پسند ولی چاغي کې وخت هم ډېر لګي خرچ هم ډېر کیږي او کرپشن هم پکې دي زمو خپل رواج دی جرګه دا هغه زر خاصه او کی موږ خدا ځان پرې جوړې موږ ته هایو هایبرید یو مکس سیستم ریکمند کړی دی ایف سی آر بلاړ شي دا نه پځای به سپریم کورټ دا های کورټ اس دی ریسټریکشن ایکسټینډ شي هغه بهر یې جن چې خپل جج لګي پسنجاج پشان دی
سمدا
او که څوک خلک وایي چې موږ رواج دا هغه هغه موږ خپل کار کوو رواج به هم اویلیبل
سمدا
هغه خلاف اپیل کې دي ایف سی آر پځای یو ټرایبل ایریا رواج ایکس ان شاء الله دا کوو
ډیره مننه محترم سرتاجی صاحب چې موږ ته موخه راکړل.
دا د وایس اف امریکا ډیګو ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو د سرتاج عزیز خبرې تاسو واورېدلې چې هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په باب وي او اوس هم د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په باب یو رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځوو چې ټاکل شوی په 2 اکتوبر به د اصلاحاتو قانون پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کیږي. ځینې قبایلي غړي د پارلمان وایي چې دی دا ګمان نه کوي چې مثبت بدلونونه دي پکې وسی په دې چې دی دا ګلمندې کله هم پارلمان د قبایلي سیمې د خلکو د پرمختیا شوالي او د خیر ښېګړې لپاره ژغ نه دی پورته کړی. نور تفصیل د ارشاد مومند په دې رپورټ کې.
د قبایلی سیمو پارلمان غړي وای خوشبینه دي چې په 2 اکتوبر به قومي سمله کې د قبایلی سیمو لپاره تیار شوی سپارښتنه باندې غټور باسو شي. د مسلم لیگ نون حکومتي ګوند باجوړی جنسینه پارلمان غړي شابودین خان وای چې د 1903 آئین کې قبایل د خپل حقوقو نه محروم ساتل شوی او اوس وخت راغلی چې د پارلمان غړي د هغه حق تلپی ازاله وکړي.
سیاست مداران او د پارلیمنت او چې هغه په لاره کې وړي ځای نو د قانون او دا اسمبلی وایي چې دغه دا عوامو نه باندې کیږي زما په خیال باندې چې دا په دې رپورټ کې په دې ډېر کم خو دي چې اساسا له 50 لک سره کې خو دي او دا د یو نیم کوم نه زیات خلکو نه باندې کیږي کوم دی نو دا یو مستقبل ته تل پکې دی او زه پوره ما ځکه تر کومه چې په دې کې مثبت نتیجه راځي.
شابودین خان زیاتوی چې پټاکي بدلون د صدر پاکستان په ایگزیکټیو آرډر او یا پارلیمنت متفق رائے باندې راتلی شي.
دا خو په ایگزیکټیو آرډر هم ممکن نه شي شي او که پارلیمنت خپل طاقت خو دل غواړي عوام سره مینه کول غواړي نو ما په خیال په کار دار چې کله دا خبره اسمبلی کې راشي چې دا جرګې ته یا ایگزیکټیو آرډر ته تا پیږي او دا د صدر توانید دا یو 247 اختیار پاتې شوی نو تر موږ یې پاتې شوی
د قبایلی سیمو سیاسی ګوندونو اتحادی مشر نصر مومن وای چې روانه پروسه باندې د دوی سناسه نیوکه شته خو موجوده وړاندې شوی سپارښتنه منزوریدو او عملی کېدو به هرکلی کوي.
واضح دی چې یاره پاټه د خیبر پختونخوا شي د دې بل مسله هم دا ده چې یاره مونږه پاټه د پختونخوا شکو خو هغه له سټایم فایم خیر سو وخت یې لای خیر 15 کاله ټایم ورکړه دی نو ان شاء الله زه دا امید لرم چې هیڅ پر دې مخالفتونه کې او دا بل په پاټه سره مخ
نثار مومن زیاتوی چې موجوده سپارښتنه کې د پراتلونکو انتخاباتو کې قبایلی علاقو ته صوبې اسمبلی کې نمائندګي ورکول هم شامل کړي شي چې وستره به د پټه خیبر پښتونخوا کې شمولیت لاقوي شي. ارشد مومن وایس اپ امریکا دی ریډیو شبقدر.
او سوړان لیکو یو اداریا چې په نړیوال او سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د نېسته او د ادم مساوات ختمولو یو لوی او طاقتور ذریعہ د جینکو تعلیم دی. کو باوجود د نن ورځ 2.5 میلیونه جینکې سکولونو ته نزي. د جنکو سکولونو ته د نه پریښودو ډیر سببونه دي. بعض اوقات د جنکو کورنۍ یا ګوندۍ په دې خبره یقین لري چې د یوې جنۍ دپاره د خپل کور د امروده کار روزګار کول زیات فایده مند دي، چې په هغې کې د خشاک راټولولو او د اوبو ډکولو او یا د خپلو وړو وروڼو خویندو د روزنې پالنې کولو کارونه شامل وي. بعضو معاملو کې د جنکو د کورنو مالی حالت دومره خنی وي چې هغوی جنکۍ سکولونو ته ولیږي. البته داسې کورنۍ خپل الکان سکولونو ته ضرور لیږي. کله کله خو جنکۍ په خپلو غوږونو داسې خبرې واوري چې جنکۍ دومره قابلې نه دي چې سکولونو ته ولیږلی شي. جنکۍ دا غلط خبرې زړه ته واچوي او حوصله بیلي. ځینو حالاتو کې مقامي دود دستور جنکو له نارینه استادانو سره د سبق ویلو اجازت نه ورکوي. په دې سبب کمو علاقو کې چې زنانه استادانې نه وي، اغل د جنکو ته سکولونو ته د تلو اجازت نه ورکول کیږي. عمده شان صورتحال د افغانستان په مختلفو سیمو کې هم دی. د افغانستان په ډیرو سیمو کې جنکۍ صرف په هغه صورت کې سکول ته لیږلی شي چې زنانه استاده پکې جنکو ته سبق ښایي. هر کله چې افغانستان کې زنانه استادانی ډېرې کمې دي، په دې سبب د امریکای حکومت د جنکو تعلیم ته د پریښودو په حق له یو پروګرام افغانستان کې شروع کړی دی. د دې پروګرام مقصد د جنکو د تعلیم په لار کې د پرتو ډېرو مسلو اوارول دي. په جولای کې د بین الاقوامي ترقۍ په باب له د امریکې ادارې یو ایس ایډ د برتانیې د بین الاقوامي ترقۍ ادارې سره اتحاد جوړ کړی دی. دا دواړه ادارې به اوس په شریکه افغانستان کې د نورو زیاتو زنانه استادانو تیارولو کار کوي. یو ایس ایډ د نهم نه تر دولسم گریډه پورې د زنانه استادانو د تیارولو په غرض یو تربیتی پروګرام له 25 میلیونه ډالر امداد ورکړی دی. د دې تر مخه به داسې جنکۍ د استادانو په حیثیت کې تیارولی شي چې لا په خپله سبق وایي، او چې کله دوی د سکولونو نه فارغ شي نو دوی به نیغ په نیغه استادانې اخیستی شي. په دې طریقه د افغانستان د جنکو را روان کول ته د تعلیم ورکېدو سلسله جاری ساتلې کېدی شي. جنکو ته تعلیم ورکول او د دوی با اختیار کول زموږ د کوششونو اهمه برخه ده، کوم چې موږ د نیستۍ د ختمولو او د جمهوری او د صحتمندو معاشرو د ودې لپاره کوو. یو ایس ایډ او د برتانیې د بین الاقوامي ترقۍ اداره افغانستان کې تنکو جنکو نه د استادانو جوړولو دپاره په شریکه کار کوي، چې دا شان دوی د افغانستان د جنکو را روان کول ته تعلیم ورکړی شي او افغانستان کې د تعلیم یوه داسې سلسله شروع شي چې په هغې به ګرد افغانستان راپورته شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویبپاڼه هم ورکولی شئ. د ویبپاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکي هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
تحریک کم تحریک نشته، تحریک چې نشته چیرته رانه.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا دیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري.
قربانا وګما جالوان.